Assalamu alaikum pe Afghanistan ke da mazigar chalur pachi di zar Rizwan Murad mo da Azadi Radio da yo sat khbarawana da Shamshad Zadran pa takhniki hamkare udande kom pa rawana khbarawana ke pa de urseu ke da haga kas da niwal ke do mozu pada taza juziya tawri chi weli yo da ulisi jirge mushawir de kho amniti maqamat wi che la turistan sara hamkari kawla da Kabul khar da taqwa pa jumat ke la parni 14 urusta che dini alim Mauli Rehan pa ke ووشل شو لمنس کون کی اوس په کابل خار کې په جمعتونو کې د لمنس پر محل د ناامنې ویره لري تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورې په سر کې پام وکړئ د سات مهمو خبرونو ته شی فریبا ظاهری وړاندې کوي
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکی یو امریکایي چارواکي تایید کړی چې د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې یو امریکایي پوځي هلیکوپټر د کښېناستلو پر مهال تخریب شوی دی د بغلان پولیسو د یوه سراف د وژل کېدو په تړاو 15 کسان نیولی دي او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف منځني ختیځ ته د اضافي سرتیرو د لیږلو په برخه کې د امریکا پر اقدام غبرګون ښودلی د خبرونو تفصیل یو امریکایي چارواکي تایید کړی چې د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې یو امریکایي پوځي هلیکوپټر د کښېناستو پر مهال تخریب شوی دی په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان ډیوډ بوتلر فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې سی ایچ وسلویش ډوله چینوک هلیکوپټر بیړنۍ ناسته وکړه نوموړی وایي په دې هلیکوپټر کې سپاره افغان او امریکایي پرسونل څو تنه ټپیان شوي دي خو د ده په وینا روغتیایي وضعیت یې ښه دی دی وایي الوتکه په بشپړ ډول تخریب شوې ده د بغلان پولیسو د وسراف د وژل کېدو په تړاو 15 کسان نیولې دي د بغلان د امنیت قمندانۍ ویان احمد جاوید بشارت رسنوي ته ویل په یو استول شوی پیغام کې ویلي چې د پیشي اصلي عمل په خپل جرم اعتراف کړی دی دی وی د بغلان د دې سلا ولسوالۍ پولیسو 15 تنه چې یو صرف وژلې ونیولې دي په دې کې اصلي عمل په خپل جرم اعتراف کړی او څلور تنه نورې جرمي شریکان دي دغه صرف د پنځشنبه په ماښام په دزو وژل سوی دو خو د پیښې په اړه تر اوسه پرې نور جزئیات نه دي ورکړل سوي د کابل پولیسو د تیر شپې د خپل سرو هوایي ډزو په تړاو درې څلوېښت تنه نیولې دي د کابل د امنیت قمندانۍ د اماړیکو او رسنیو مسؤول سمونیار بصیر مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان چې د پولیسو له خبرداري سره سرای هوایي ډزې کولې د کابل له بېلابېلو سیمو نیول سوي دي
د کورنیو چارو وزارت رهبری آیات هدایت را که چه جر تر جره دا کسان باید سوانی ول شی زمان تیمونه پا مختلف ساحو که توظیف شو او زیار ویس تقریبا دری سلوی کسان دا زین یو تیداد سلاو سر گرفتار شو او دا کابل دانی قماندانی قرارگاه انتقال شو او دوی انشالله چه خپل جزا بوینی
د شغلی مجاهد په خبره په دې هوایي جزو کې تر اوسه د دوو کسانو د سطحي ټپې کېدو راپور نه ورسېدلی دی بل خو د ننګرهار د والي له دفتره هم په یوه اعلامیه کې ویل سوي چې د شادیانه هوایي جزو له کبله درې تنه ټپیان د جلال آباد حوزوي روغتون ته وړل سوي دي د هوایي ډزې داسې مهال وسوي چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د پاکستان کرکټ لوبډلې ته په دوستانه لوبه کې ماته ورکړه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یونما د جګړې لشکلو خو غواړي چې د روژې په میاشت کې د ملکي وګړو خوندیتوب لپاره لا ډېر اقدامات وکړي یونما په یوه اعلامیې کې چې نن خبره شوې د کابل په یوه جومات کې پرونی حملې ته په اشاره لیکلي په داسې حال کې چې د دې پیښې ارزونه کوي په روژې میاشت کې د نشتو د دوام له کبله اندېښنه لري اعلامیه وایي لومړني راپورونه یې دا دي چې د جمعې ورځې د برید په قربانیانو کې ملکیان شامل دي یونما په افغانستان کې یونما د افغانستان په بیلابېلو نورو سیمو او ښارونو کې د روژې د میاشتې په جریان کې د هغو پیښو یادونه هم کړې چې قربانیان یې تر ډېره ملکي وګړي دي او زیاتوي چې دا ډول پیښې د توجه وړ نه دي او جنګي جنایت یې بولي د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف منځني ختیځ ته د اضافي زرتیرو د لیږلو په برخه کې د امریکا پر اقدام غبرګون ښودلی د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا د شغلي ظریف هغه څرګندونې راخیستې چې وایي په سیمه کې د امریکا د حضور پیاوړی کېدل ډیر خطرناک دی او نړیوالې سولې او امنیت ته ګواښ پېښوي نو ځکه باید دې کار ته رسیدګي وسي د واشنگټن او تهران اړیکې وروسته لاغه کړکېچنې سوې چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران له اټومي تړون ووت دا تړون په 2015 کال کې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ لاسلیک شوی چې لمخې به ایران د بندیزونو د لری کېدو په بدل کې خپل اټومي پروګرام محدودوي. ولسمشر ټرمپ د تیر کال په می میاشت کې لدې تړونه ووت او پر ایران لسره بندیزونه ولګول. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د یو رسمي سفر په ترڅ کې جاپان ته ورسید. دا سفر د سوداګریزو کړکیچونو سره سره له ټوکیو سره د امریکا د پیاوړي اړیکو ښکارندوی کوي. ولسمشر ټرمپ او لومړی میرمن میلانیا ټرمپ تر 14 ساعته سفر وروسته نن په ټوکیو کې دي. د جاپان صدر اعظم شینزو آبه په یو مجله له میلمستیا کې د ولسمشر ټرمپ میلمه پالنه کوي. دا سفر د می تر 28مې دوام کوي. ولسمشر ټرمپ به لومړنی بهرنی مشر وي چې د جاپان نوی امپراتور ورسره ګوري. او نن په لاتویا، مالتا او سلواکیا کې د اروپا پارلماني انتخابات ترسره کیږي. دا انتخابات پرون جمعه په آیلند او چک جمهوریت کې ترسره شول. د اروپا پارلماني انتخابات د تیر اونۍ د پنځشنبې په ورځ له هالند او بریتانیا څخه پیل شول. څه باندې 300 میلیونه کسان په دغو انتخاباتو کې د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي. دوی د اروپا د پارلمان 251 غړي انتخابوي. د خبرونو پای.
افغانستان او نړۍ خبرونه مول ازادي رادیو واس او اوریدل. تاسو په روانه خبرونه کې اوري چې د افغانستان لوی سارنوالي د کورنیو چارو وزارت د مشرانو جرګې له رئیس نه د هغه یو سلاکار چې له ترستانو سره د لاس لرلو په تور نیول شوی دی د احتمالي څېړنو خبر ورکوي. په کابل کې په جماعتونو کې خلک د ناامنۍ احساس کوي او په جماعتونو کې د چاودنو په اړه اندېښنه لري.
یو رواني تکلیف ټول تبیک شوی نو که چیرې دولت ما جاتو لپاره پروګرام نه نیسي دا ټاپ برنامه او ناکامي ده.
د افغانستان د کرکټ بورډ له ټولو افغانانو غواړي چې د کرکټ د بریا په صورت کې د هوایي ډزو ډډه وکړي.
بریا پر مهال دې له دزو ځان وژغوري. خوشاله دي په تاسو نن مانځي او خوشاله دي د وطوال په افغاني دودونو باندې مانځي.
د نړۍ موثبر ورسپانو او خبرونه هم د پاکستان پر وړاندې د افغانستان د کرکټ د تاریخي بریا پړه د خلکو عکس العملونه او د غراز مقالې او مطالب خبره کړې دي. په کندهار کې د داعش او طالبانو یو شمیر غړي نیول شوی، پکې پاکستانیان هم شامل دي.
کته ادھر مسلمانانو کی مدد کرنی ہے، ہمیں پتہ ہوتا کہ ایسے کا کام ہے، میں کبھی نہ آتا ادھر.
دا نور راپورونه سربیره د خبرونه په دوام کې د 219 پروګرامونه حقیقت څه دی او تاند څنګه اوریدل شي. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1206 نوې پټول افغانستان او ټول سیمه کې ووري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مشرانو جرګې له رئیس نه د هغه د یو سلاکار چې له ترستانو سره د لاس درلودلو شک پرې کیږي د احتمالي څېړنو خبر ورکوي. د فضل هادي مسلمیار سلاکار حاجی دراور د پنځشنبې پرز دیو اندازه غیر قانوني وسلو، پاکستانی پیشن پانو او د موټر د جالي نمبر پلیټونو سره د پولیسو لخوا ونیول شو. خاغلی مسلم یار په دې اړه څه ندی ویلي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د خان محمد سین پر رپورت کې اورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د مشرانو جرګې د رئیس فضل هادي مسلم یار له مشاور حاجی دلاور نه چې د تروریستانو د ملاتړ او ساتنې تور پرې پورې دی هر اړخیزې څېړنې روانې دي. د دغه وزارت ویان نصرت رحیمی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا اړتیا په صورت کې به د مشرانو جرګې له رئیس نه هم پلټنې وشي.
تحقیقات هم جانبه است در صورت که ایجاب کنه که
دبو بل هر رخیز پلتنی کی کارتیا شو د خاغلی مسلمیار نه به هم تحقیق وشي. په هغه صورت کې به د هواد له نافذه قوانین سره سم مسلمیار راو غوښتل شي چې موضوع معلوم شي. زره زره پلتنی کی او مونږ غواړو د موضوع تل ته داخل شو. هر څوک چې له نوموړي سره لاس لري مونږ به ور سره جدي او قانوني چلند وکړو، ځکه د تروریستانو ملاتړ دی. فضل هادی مسلمیار زمونږ بیا بیا اړیکو ته جواب را نه کړ. خو د مشرانو جرګې د دارالانشا رئیس مقتدر ناصری وایي حاجی دلاور افتخاري مشاور و او ماموریت یې د 9م لمریز کال د هود په میاشت کې پای ته رسیدلی و. دی وایي حاجی دلاور د مسلمیار په سپارښتنه د مشاور په توګه ګمارل شوی و.
اینا دشتا دوری تقنینی شوانده مربوط به زو دوره میشه اینا
دوی نوموره تیر کال زمنگ افتخاری مشاور خو وس نه ده دند په مشرانو جرګه کې د ونویم کال د هوت په میاشت کې پات رسیدلې سرنګ چا هغه سوداګرو وای نه غختل لمون سره خپل دند ته دوام ورکړي
و خودشان نمیتونن که ادامه بدن
دوی د حاجی دلاور د هویت کارت د تیر کال ده او که ګټه ترې اخیستی وي دلاور پورې اړه لري نه مشرانو جرګې پورې له حاجی دلاور سره د ښاغلي مسلم یار یو ځایي عکسونه د ټولنیزو شبکو پر پاڼو هم خپاره شوي دي د مشرانو جرګې مرستیال فیصل سمی وایي د موضوع د روښانېدو لپاره د لوی څارنوالۍ څېړنو ته په تمه دي حاجی دلاور د ترهګرو د ملاتړ او د چاودیدونکو موادو زری موټرو جالی نمبر پلیټونو او څو پاکستاني پیژندپاڼو د انتقال او ساتنې په تور نیول شوی دی خان محمد سیند ازادي راډیو کابل
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مشرانو جرګې له رئیس نه د هغه د یو سلاحکار چې له ترستانو سره د لاس درلودلو شک پرې کیږي د احتمالي څېړنو خبر ورکوي په دې اړه مو له خان محمد سیند څخه اورېدل
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي راپور مونږ درکوو قضاوت په خپله وکړئ
د کابل ښار د اتقوا په جومات کې له چاودنې وروسته لمونځ کوونکي د ځانونو د خوندیتوب په اړه اندېښنه ښیي ځینو ازادي راډیو ته وویل ممکن له دې وروسته لمونځونه په کورونو کې وکړي د کابل امنیت قمندان وایي په یو شمېر جوماتونو کې د لمونځ کوونکو د امنیت لپاره ځواکونه ګمرل شوي دي تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې چې د اتقوا جومات د لمونځ کوونکو په غږ پیلېږي
دای په کراستی مګه مثلا د مسجد امن نه بوشه دیګر مثلا کجا مو
د کابل خار په ختیس کې ات تقوا جمعات چې د پرونی 14 مخ کې به پکې په زرګونو لمنسکون کې راټولېدل اوس ورته یو وړو کې قفل پروت ده د جمعات انګړ تشته او د لمنسکون کو غک پکې نه اورېدل کیږي محمد ظریف چې دغه جمعات یو مقتدی دی وای د جمعې د ورځې لپیخې ورسته ممکن خپل منزونه په کور کې ادا کړي
زه خپل هغه تر اوسه پورې دغه جماعت به چې راتللم لږ هغه راساوه که نه ډار هغه راساوه خو بیا هم دومره هغه نه که نو اوس په دې هغه کې چې امکان لري موږ خپله هم زیتیرا نه شي ورته
اتقوا جماعت سوداګریزې ساحې ته څیرمه پروت دی چې اکثر لمونځ کوونکي دوکانداران او د تولیدي فابریکو کارګران دي محمد خطیب دغه جماعت ته نږدې د خوراکي توکو د خرڅلاو دوکان لري د سره له دې چې اندېښمن دی وایي هېڅ پېښه نه شي کولی چې جماعت ته یې د ورتګ مخه ونیسي
خپل لمونځ او داسونه شو پرې خوای چې مونږ دغه سملی وشي مونږ خپل عبادت پرېږدو او دا تش اندښنه لرو شي بیا د سملا ونشي
د کابل ښار د نهمې امنیتي حوزې د تقوا جمعات په ممبر کې د جمعې په ورځ د غرمې په یوه بجه او شلو دقیقو چاودنه وشوه چې د کابل د امنیت قمندانۍ د معلوماتو له مخې د جمعات امام او مشهور دینی عالم سمیع الله ریحان پکې له یو بل لمونځ کوونکي سره ووژل شو او شاوخوا 14 کسان پکې ټپیان شول مولوی سمیع الله ریحان به تل له رسنیو سره په خبرو کې د امنیتي ځواکونو ملاتړ کاوه او د وسلوالو مخالفینو پر ضد به یې خبرې کولې دغه پیښې د کابل ښار د نورو سیمو د اوسیدونکو پر روحیه هم اثر کړی دی د کابل د درېمو مکروریانو اوسیدونکي همیشه ګل د جومات د امنیت په اړه د امنیتي ځواکونو په بې پروایۍ انتقاد کوي
یو رواني تکلیف ټول طبیعت شوی نو که چېرته دولت مجلسو لپاره پروګرام نه نیسي ټه بدنامي او ناکامي ده
په ورته وخت کې د کابل امنیت قمندانۍ وایي چې د جماعتونو د امنیت لپاره هڅې کوي د دغې قمندانۍ ویان فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل
شبای که شبای با این مبارک رمضان است در نمازهای تراوی
د بوبل وس چې د روژې د مبارک میاشت شپې دی د تراوی د ادا کول او د جمعې د لمانځه پر مهال په ټولو جماعتونو کې پولیس شته خو دغه کار یو ډول سازمان شوی وو ځکه چې چاودیدونکي مواد مخکې له مخکې ځای پر ځای شوي وو پولیس په دې برخه کې ډیر جدي دی
پولیس خیلی جدي ستې قسمت
دا په داسې حال کې ده چې د روژې میاشت روانه ده او لمونځ کوونکي سربیره پر 15 وخته لمانځه د تراوې او د قرآن مجید د ختمولو لپاره جماعتونو ته ځي او عبادتونه کوي خان محمد سیند ازادي راډیو کابل
تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ پرون چې افغانستان په یو ورځنۍ تمریناتي لوبه کې پاکستان ته په انګلستان کې ماته ورکړه نو د افغانستان خلکو په هیواد کې دننه او له هیواد نه بهر د خوشحالۍ اظهار وکړ او په ډول ډول طریقو سره خپل خوخي څرګند کړ، خو متاسفانه چې په کابل خار او جلال آباد او ځینو نورو خارونو کې ډېر زیات هوایي ډزې شو چې د کورنیو چارو وزارت په وینا ګڼ شمېر کسانې ټپیان کړې دي. د افغانستان کرکټ بورډ هم له افغانانو غواړي چې د کرکټ د بریا په صورت کې د هوایي ډزې نه کوي. د دې بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل د هوایي ډزو له امله ترلاسه شوې خوشحالي نه باید په لوی لاس په غم بدل کړو. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې تېره شپه د پاکستان نه د ګټې په سول نه وروسته د ډزو له امله ګڼ شمېر کسان ټپیان شوي او د کورنیو چارو د وزارت په وینا یو شمېر کسانې نیولې دي. ښاغلی هوتک سره رحمت افغان خبرې کړې دي.
دا یو ډېر ستر خبره او ډېر ویاړ دی چې افغان کرکټ لوبغاړي د نړۍ پیاوړې لوبډلې پاکستان ته ماتې ورکړله او ویشو کولای چې نړیوال جام ته په ډېر ښه مورال سره ورداخل شي. د لوبغاړي دا چې تېره شپه د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د بریا وروسته یو شمېر هیوادوالو د هیواد په مرکز او بیلابیلو ولایتونو کې د فایرونه وکړل، ډزې وکړلې چې دا هغه څه دي چې په دې باندې موږ ډېر زیات خوشي نه یو. پخوا هم موږ څو غارې د رسنیو له لارې د سوشل میډیا له لارې خپلو هیوادوالو څخه دا غوښتنه کړې وه چې د بریا پر مهال دې له ډزو ځان وژغوري، خوشحالۍ دې په ډزو نن مانځي او خوشحالۍ دې هیوادوال په افغاني دودونو باندې مانځي. په اتنونو په یو بل سره په مستګانو په ناستو دې ومانځي د جشنونه دې وکړي. دا د افغانانو فرهنګ نه دی، نو به هغه هیله ته وکړي له دغه بد فرهنګ څخه
دا چې هوتک صاحب راتلونکو څو ورځو کې افغانستان کرکټ ملي لوبډله په نړیوال جام سیالیو کې لوبیږي، څو لوبې په مخ کې لري، که چیرې به هر بریا سره داسې ډزې اوسي د ملي لوبغاړو په روحیاتو تاثیر نه چي؟
څو وارې د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړو پیغامونه خپره کړې دي د رسنیو له لارې په سوشل میډیا کې چې ډز مه کوئ. نو د دې دا معلومه خبره ده چې موږ تاسو قهرمانان اتلان هم له دغه کرکټ لري او نه غواړي چې د دوی د بریا پر مهال هیوادوال دغه وکړي.
د دې لپاره چې هوتک صاحب افغانان هم دغه بریا ونمانځي د کرکټ بورډ لخوا څه ځانګړي مراسم یا پلانونه په پام کې شته؟
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده موږ هر وخت د نبیل پروګرامونه ترسره کړي دي د لوګره د بریا پر مهال. بیگا هم د یو شمېر هیوادوال د کرکټ بورډ مخې ته راغلي ول او زموږ سره یو ځای د خوشحالي ومنځله، یو ځای اتلونه وکړل. خو چې موږ بیا هم د هیوادوالو نه غوښتنه کوو چې همدغه شان ته د خپل اتلونه وکړي، نور افغاني دودونه باندې او نفلونه باندې د قرآن او نشان ختمونه دي دغه خوشحالي مختلفی.
د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتکو چې له افغانانو غواړي چې د بریا په صورت کې د هوایي ډزې نه کوي. د کورنیو چارو وزارت وی پرون چې کله افغانستان پاکستان ته ماتې ورکړه نو د هوایي ډزو له عمله په کابل یو شمېر خارونو کې شاوخوا لس کسان ټپیان شوي دي او یو شمېر کسانې د هوایي ډزو په خاطر نیولې دي. بل لور ته افغانستان د خپل کرکټ په تاریخ کې د لومړي وار لپاره پاکستان ته ماتې ورکړه. دې خبر د نړۍ د مطبوعاتو سرلیکونه جوړ کړه. که څه هم دا تمریناتي ورځنۍ مسابقه وه، خو دغه بریا په افغانستان کې د زیاتو کسانو له هرکلي سره هم مخامخ شوې ده. سالی محمد سالی د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې عکس العملونه راخیستي دي.
بریتانوي ورځپاڼې ټیلیګراف په انګلستان کې د افغانستان او پاکستان د پرونی تمریناتي مسابقې په اړه لیکلي چې افغانستان تر دې مخکې په انګلستان کې داسې ښه لوبه نه وکړې. د ورځپاڼې په باور افغانستان په دې مسابقه کې چې د 230 منډو هدف ورته ټاکل شوی و تر پایه پر لوبه حاکم و، تر هغه چې د پاکستان لوبغاړي وهاب ریاض د افغانستان درې لوبغاړي وسوځول. هندي ورځپاڼې انډین اکسپریس په پرونی تمریناتي مسابقه کې د محمد نبی او راشد خان چې د هندستان د غوره لیگ یا آی پی ایل په سیالیو کې د مسابقې تجربه لري بالینګ د پام وړ بللی دی. د ورځپاڼې په لیکنه محمد نبی چې 40 منډې ورکړې او 3 وکټې واخیستې او راشد خان چې 20 منډې ورکړې او 2 وکټې واخیستې پاکستان پرې نه شو چې افغانستان ته د دې 500 مسابقې هدف 300 ته ورسوي. انډین اکسپریس ورځپاڼې لیکي افغانستان د مسابقې په وروستیو شیبو کې له فشار سره مخامخ و، خو حشمت الله شهیدي چې تر پایه ونه سوځید لوبه کنټرول کړله. د د جنوبی افریقا آنلاین خبرونه آی افریقا د پرونی مسابقې په اړه په دې عنوان لیکنه خبره کړې. افغانستان پاکستان ته ټاکان ورکړ. د لیکنې په پیل کې راغلی حشمت الله شهیدی چې په دې تمریناتي مسابقه کې څلور اویا منډې وکړې او تر پایه ونه سوځېد، افغانستان ته زمینه برابره کړه چې له پاکستان څخه دغه مسابقه په دریو وکټو وګټي. آی افریقا لیکي پاکستان د یو ورځنیو مسابقو په یوه لړۍ کې د انګلستان د کرکټ د ملي ټیم لخوا تر ماتې وروسته د افغانستان لخوا له شکست سره مخامخ شو. د کرکټ په مشهوره ویبپاڼه کرک انفو کې په دې اړه مفصله لیکنه راغلې او د لیکنې لیکوال دانیل رسول وایي دا ماتې واقعا په ذهني لحاظ پاکستان ته لویه ضربه وه. د لیکوال په باور که څه هم دا رسمي یو ورځنۍ مسابقه نه وه، خو دا لوبه له څو اړخونو په تیرو لسو مسابقو کې چې پاکستان بایللي مهمه وه. او د استرالیا اس بي اس خبرندوی اورګان لیکلي چې پرون ناوخته د پاکستان په وړاندې د افغانستان تر بریا وروسته په افغانستان کې خلکو چې سیاستونو سره جلا کړي خوشحالي وکړه، هوایي ډزې وسوې او په خپلو کې خلکو اتحاد څرګند کړ. د دې اورګان په لیکنه د افغانستان لپاره چې له لسیزو جګړو وروسته د سولې په لټه دی دغه بریا ځکه خوږه وه چې د پاکستان په وړاندې وه. په لیکنې کې ویل سوي ګڼ افغانان ګاونډی هیواد پاکستان تورنوي چې د طالبانو ملاتړ کوي او په افغانستان کې ناکراریو ته لمن وهي، هغه تور چې پاکستان یې تل ردوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کندهار ولایت کې امنیتي ځواکونو د داعش درې غړي او ویش وسلوال طالبان نیولې دي. په کندهار کې د کندهار والی حیات الله حیات نن خبریالانو ته ویل چې نوې شوې داعشان د پاکستان د پنجاب ایالت اوسیدونکي دي چې د کندهار د سپین بولدک للارې غوښتل کونړ ته ځانونه ورسوي. تر دې دوه اونۍ مخکې په کندهار کې د عبدالسلام په نوم د داعش ډلې د جلب جذب یو مسؤول هم د افغان امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی و. صادق رښتینی په کندهار رپورټ لري.
پنجاب کې کوم ځای کې وو؟
پنجاب کې مونږ سیالکوټ
کې. دا دوه کسان دا لري چې دا تا غولولي ځان سره درو.
د شنبه په ورځ د کندهار امنیت چارواکو د شته ناغه وسوال خبرې اعلان ته وشودل چې د تیر دوه اونۍ په اوږدو کې په کندهار شهر او ولسوالیو کې د ملي امنیت د ځواکونو په عملیاتو کې نیول سوي و. په دغه نیول سو وسلوالو کې درې تنه پاکستانی دایشي وسلوال هم شامل دي چې د چارواکو په وینا د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې کونړ ته لته ګوړان دي نیول سوي دي. د کندهار والی حیات الله حیات په دې اړه خبري اعلان ته وویل چې نیول سوي دایشان یا د اسلامي دولت غړي د پاکستان د پنجاب اصلي اوسیدونکي دي او کونړ ته د جنگیدونکو وسلوالو د مرستې لپاره تلل. والی وویل نیول سو نور وسلوالو بیا د تاوتریخوالي په بیلابیلو پیښو کې لاسترلود او افغان ځواکونو د عملیاتو پر مهال نیولې دي.
نن د دې شاهد یو چې د دیر شو شاوخوا تورستان یې په تیرو دوه اونیو کې نیولې دي چې د هغې د جملې نه اوویشت کسان طالبانو پورې مربوط دي او درې کسان یې د داعش د ډلې غړي دي چې هغه درې واړه د پاکستان اتباع دي او د پاکستان د پنجاب ایالت نه د حافظ سعید د تنظیم پورې اړه لري چې دو د سپین بولدک د لارې نه راتله او غوښتل یې چې د کندهار نه دو د شرق خواته یعنی د کونړ ولایت ته لاړ شي او د کونړ د نورګل په ولسوالۍ کې د داعش د نورو غړو سره یو ځای او د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت په ضد او د دې ولسونو په ضد باندې خپل تروریستي عمل سرته ورسوي.
د احمد حامد په نوم یو نیول سوي داعشي وسلوال رسنیو ته وویل چې افغانستان ته په دې نیت راغلی چې دلته د افغان امنیتي ځواکونو او دولت پر ضد جګړه کې برخه واخلي.
مسلمانانو کی مدد کرنی ہے اسے یہ ہوا
دی وای ماتمی ملګری وویل چې د مسلمانانو د مرستې لپاره به افغانستان ته بلار سو او راته ویل چې داعش د افغان دولت پر ضد جنگیږي خو کزه خبر وای دا ټول مسلمانان دي زبې هیڅ کله دلته نه وای راغلی.
همې پتا وته کې اسے کا کام ہے مې کبھی نه آتا ادھر.
که څه هم پاکستان د افغانستان په جګړه کې د خپل هیواد لاس لرل ردوي خو په افغان جګړه کې د پاکستانی جنگیالیو نیول کېدل افغان دولت په افغانستان کې د پاکستان د لاس وهنو ثبوت یادوي. تیرونی روسیې د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې د حضور پر پراختیا اندیښنه وښودل خو وروسته امریکا وویل چې دوی د داعش فعالیتونه له نږدې څاري.
د غور ولایت یو شمیر اوسیدونکي ازادي راډیو ته وایي چې د منار جام یو برخه د سرابونو له امله غورځېدلې ده او دا تاریخي او لرغونه منار د نړیدو لګواخ سره مخ ده. د دې ولایت اوسیدونکو وایي که څه هم دغه منار ته د اوبو د مسیر د بدلولو ل زیانمن کېدو د مخنیوي لپاره کارکونکي استول شوي، خو د هغوی کار هم کومه نتیجه نه ده ورکړی. په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت وایي دغه وزارت منار ته د اوبو د رسیدو د مخنیوي په هدف د حشر کار پیل کړی دی، او په خبره تر دې دمه منار ته اوبه نه دي رسیدلي. نور حال د فیروزی عزیزی په رپورټ کې.
ما باشنده های ولایت غور نگران ازی هستیم که منار باستانی فرو نریزه و حکومت باید به زودترین وقت توجه جدی نکنه.
در غور ولایت اوسیدونکی د یو ارزښمن لرغونی اثر یعنی منار جام چې د غوریانو د دورې یو یادګار دی د لاسه ورکولو په اړه اندېښمن دي. په غور ولایت کې د سیلابونو له راوتلو وروسته د دغه ولایت یو شمېر اوسیدونکي له حکومت نه غواړي چې د اوبو د راوتلو او د منار جام د زیانمن کېدو د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. د دغه ولایت یو اوسیدونکی منصور خسرو د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل وروستي سیلابونه تر منار جام رسیدلي او کور ته پاملرنه ونه شي دا څلی به ډېر ژر ونړیږي.
واقعاً چې د منار جام وضعیت د اندېښنې وړ دی او د نړیدو په حال کې دی. که ورته پاملرنه ونه سي دا څلی به له منځه ولاړ سي. موږ د غور ولایت اوسیدونکي له حکومت او اړوندو ادارو په ځانګړې توګه له یونسکو او نورو موسسو څخه چې په دې برخه کې فعالیت کوي او د لرغونو ابداتو د ترمیم مسؤلیت په غاړه لري غوښتنه کوو چې په دې برخه کې پاملرنه وکړي.
خیبر د غور ولایت یو بل اوسیدونکی دی. دای په یاد برخه کې د حکومت اقدامات کافی نه بولی.
در دستور اخیر کې سیلاب شو او بعد
د وروستیو سیلابونو وروسته سیمایز حکومت د سیلابونو به حدود مخنیوي لپاره 200 کسانو ګمارل چې له بده مرغه کومه نتیجه ورنکړه. ځکه د خلکو له لوري منار ته نږدې د کارنو خاورو او ریګونو له اچولو د سیلابونو د افات مخه ډب نه شوه. له بده مرغه حکومت هیڅ دی اقدام نه دی کړی او که هم داسې دوام وکړي او بیا سیلاب راووځي منار جام به سقوط سي.
سیل جریان پیدا کړو متاسفانه منار جام سقوط.
تر دې وړاندې د غور ولایت چارواکو ویلي وو چې که د دغه لرغوني څلي لپاره اساسي اقدام ونه شي ممکن تر راتلونکي کال به ونړیږي. دا اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې څو موده مخکې ولسمشر غني د کابینې په ناسته کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ته امر کړی و چې له ملي دفاع او کورنیو چارو وزارتونو سره په همغږۍ د منار جام د بیا رغونې لپاره زمینه برابره کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي دغه وزارت منار جام ته د اوبو د رسیدو د مخنیوي په هدف د حشر کار پیل کړی او په خبره تر دې دمه اوبه نه دي ورسیدلي. د دغه وزارت ویان صبر مومند د خلکو د اندېښنو په ځواب کې وویل
اقدامات کې وزارت
اطلاعات او فرهنګ وزارت اقدامات په دې برخه کې دا دي چې د حشر کار یې پیل کړی. د خلکو لپاره نغدي مرستې هم استول سوي چې په حشر کې ګډون وکړي. د غور ولایت له سیمه ییزې ادارې او د اطلاعات او فرهنګ وزارت له مشر سره چې کومې اړیکې مو لرلې هغوی ویل چې د منار په لس متري کې د اوبو مخه نیول شوې
ده.
ویل کېږي چې په پخوانیو انځورونو کې منار جام ثابت ولاړ و، خو اوس لږ د هری رود په طرف کوک شوی او د منار ځینې محافظتي دیوالونه تیر کال تخریب شوي وو. له دې سره په کابل کې د یونسکو ادارې د فرهنګي څانګې سلاکار امرا خان مسعودي ازادي راډیو ته وویل د روان کال د جولای میاشتې په لړ کې به یو شمېر متخصصین د منار جام د څېړنو او ترمیم د څرنګوالي په هدف افغانستان ته راشي.
په دې وروستیو کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د غوښتنې پر بنسټ یونسکو او له خپلې مرکزي ادارې غوښتي چې یو اندازه پیسې او یو شمېر تکړه متخصصین د منار جام د اوسني حالت د ارزونې لپاره راولېږي چې منار جام د بهرني او داخلي ترمیم په برخه کې اقدام وسی.
منار جام د 45 متر په اوږدوالي او شاوخوا 800 کلونو په قدامت د غوریانو د دورې تر ټولو لرغونی منار دی. دا منار په 2002 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو سازمان د علمي او فرهنګي روزنې یعنی یونسکو د نړۍ په میراثي فرهنګي نوملړ کې ثبت شوی دی. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له 3 تر 4 بجو د دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0199 شل 15 30 40 0199 822 55. او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پانی له لارې خپل پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/ازادي راډیو
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي، او په اف ام سل 0.5 څپه بیا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفا اواز هډول وورای. ک انټرنیټ لری نو د ازادي راډیو پر ویب پاڼه azadiradio.com زموږ خبرونه په مستقیم ډول اوریدل شي، او په زړه پورې مطالب، بونیس پروګرامونه او د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه هم پرې لوستل شي. د خبرونه په دوهمه برخه کې د انډونیزیا د ولسمشرې د انتخاباتو د لانجې په اړه هم رپورت لرو. د غراز دونیس پروګرامونه حقیقت څه دی او تاند څنګ هم د خبرونه په دوهمه برخه کې اوریدل شي. خو اوس سلوري مې بچی شي وی دي د مهمو خبرونو لنډیس ل فریبا ظاهر نورو.
یو امریکایي چارواکي تایید کړی چې د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې یو امریکایي پوځي هلیکوپټر د کښېنستلو پر مهال تخریب شوی دی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان ډګروال ډیوډ بوتلر فرانس پریس خبری اژانس ته ویلي دي چې CH-46 ډول چینوک هلیکوپټر د کښېنستلو پر مهال کلکه پر مځکه لګېدلې ده. نوموړی وایي چې په دې هلیکوپټر کې سپاره افغان او امریکایي پرسونل څو تنه ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یونما د جګړې لشکل خو غوړي چې د روژي په میاشت کې د ملکی وګړو خوندیتوب لپاره لا ډیر اقدامات وکړي. یونما په ویلامی کې چې نن خبره شوې د کابل په وجومات کې پرونی حمله ته په اشاره لیکلي، په داسې حال کې چې د دې پیښې ارزونه کوي په روژي میاشت کې د نشوتو د دوام له کبله اندېښنه لري. د کابل پولیسو د تیر شپې د خپل سرو هوایی ډزو په تړاو 43 تنه نیولې دي. د کابل د امنیت قمندانۍ مسؤلینو ازادي راډیو ته ویل چې دغه کسان د پولیسو له خبرداري سره سره هوایی ډزې کولې او د کابل له بیلابیلو سیمو څخه نیول سوي دي. د هوایی ډزې داس مال سوي چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د پاکستان د کرکټ لوبډلې ته دوستانه لوبه کې ماته ورکړه. د بغلان پولیسو د وسراف د وژل کېدو په تړاو 15 کسان نیولې دي. د بغلان د امنیت قمندانۍ ویند احمد جاوید بشارت رسنوي ته وویل چې د پیشي اصلي عمل په خپل جرم اعتراف کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف منځنی ختیځ ته د اضافي سرتیرو د لیږلو په برخه کې د امریکا پر اقدام خبرګون شولې. د ایران دولتي خبری آژانس ایرنا د شغلی ظریف هغه څرګندونه راخیستي چې وایي په سیمه کې د امریکا د حضور ډیرېدل ډیر خطرناک دی او نړیوال سوله او امنیت ګواښي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ورسمي سفر په ترڅ کې جاپان ته ورسید. دا سفر د سوداګریزو کړکیچونو سره سره له ټوکیو سره د امریکا د پیاوړي اړیکو ښکارندوی کوي.
په انډونیزیا کې د اپریل په 18 نیټه تر سره شوې ولسمشري انتخابات لانجمن شوې. په دې اړه پام دې خبرونه کې اوري. خو له هغې نه مخکې د افغانستان د نن ورځې سپورتي خبرونه له فیروزي عزیزی نورو.
تر راتلونکي وی میاشتې به افغان لامبو وهونکی عباس کریمی په نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړي. د افغانستان د لامبو وهنې فدراسیون مشر قاسم حمیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې که عباس کریمی افغان معلول لامبو وهونکی په دغه سیالیو کې چې په جرمني کې ترسره کیږي د طلا مډال ترلاسه کړي، د 2006 کال د توکیو المپیک سیالیو ته به لار ومومي.
قرار است یک ماه دیگه عباس کریمی شناگر معلول افغانستانی که در کشور آمریکا هست در مسابقات جهانی که در جرمنی هست در اونجا شرکت بکنه و در اونجا در 5 کلاس شنا با مسابقه میپردازه.
در خاغلی حمیدی بخبره در عباس کریمی دوار لاسونه نشته او معلول دی چی در دیده مایه پا گرن و هیوادونو که پا نریوال سیالیو که گردون کرده دی. در افغانستان تکواندو فدراسیون وای افغان تکواندو ملی لوبډلې آسیایی او نریوال سیالیو تا در گردون پا هدف خپل تمرینون نپیل کرد. در دغه فدراسیون مشر سید رحمان یورش نن ازادی را رو تو ویل دا نریوال او آسیایی لوبی با تر راتلونکو دو میاشتو پا چین او برنای هیوادونو که تر سرشی.
مسابقات دو ماه بعد است که تیم ما آمادگی خاص خود شروع کردن هم نات شکل رسمی فقط درست آغاز شد از طرف نظر عیب فنی و فرمانهای تیم ملی.
کاغلی یورش وایی دا سیالی دو برخی لری چه لمره یعنی آسیایی سیالی که با کم عمر ځوانان او په نړیوالو سیالی که با مشران گردون وکړي. او لیونل میسی به د شپږم ځل لپاره د طلا بورډ ترلاسه کړي. د نړیوال ورزشي ویبپاڼو د راپورونو پر بنسټ له هغې وروسته چې د فرانسې د پاریس سن ژرمن د فوټبال لوبغاړي امباپه د خپل ګولونو شمیر د میسي د ګولونو تر اندازې ونه شو رسولای. د اروپا د فوټبال غوره لیگ د سیالۍ په پای کې میسي وازنای کس پاتې شو چې دغه مډال به ترلاسه کړي. ارجنټینی فوټبال لوبغاړی لیونل میسي به په شپږ دېرش ګولونو او دوه اویا امتیازونو د طلا بورډ ترلاسه کړي.
تاسی زمون غغله ازادي راډيو او ري په انډونيسيا کې د اپريل په 18 نیټه تر سره شوی د ولسمشري انتخابات لانجمن شوی دي. په دې انتخاباتو کې د ماتي خوړلي کاندید پرابو سوبيانتو وکیلانو د جمعې پر ورځ د انډونيسيا د اساسي قانون په محکمه کې یو حقوقي داوا ثبت کړه او ادعا وکړه چې په رايو کې جالکاری شوی ده. اجمل ان په ریپورت لري.
انډونیسیا ته نړۍ درېم لوی ډیموکراسي بلل کیږي. دغلته د اپریل په 18 نیټه ولسمشر جوکو ویډوډو د پخواني متقاعد جنرال پرابو سره د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې مخامخ و. د تیرې سې شنبې په ورځ د انډونیسیا د انتخاباتو کمیسیون اعلان وکړ چې جوکو ویډوډو د انتخابات په سلو کې د 55.5 رایو په ترلاسه کولو ګټلې. د نوموړي سیال پرابو سوبیانټو ته په سلو کې 4.5 رایې شمېرل شوې. تر دې مخکې دغلته د انتخاباتو د څار ادارې ویلي و په انتخاباتو کې د سیستماتیکي درغلي اسناد او شواهد نشته. همدارنګه خپلواکو څارونکو هم ویلي چې د انتخابات آزاد او عادلانه و. خو د ماتې خوړلي کاندید یو وکیل بمبنګ ویډو جوجانټو د جمعې په ورځ د اساسي قانون محکمې ته د یوې پنډې دوسیه د سپارلو پر مهال وویل هیله لري چې دا به د قانون پر حاکمیت د ولاړ یو ولسواک ملت د اثبات یوه برخه وي. نوموړي زیاته کړې چې د اساسي قانون محکمه به د دې ټولې پروسې یوه مهمه برخه ووسی. کله چې د انډونیزیا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې اونۍ کې نتایج اعلان کړل، پرابو سوبیانټو په خپل پخوانی ادعا ټینګار وکړ چې په انتخاباتو کې د پوینا د ولسمشر ویډوډو په پلوي پراخې درغلې شوې. له دې سره د نوموړي زرګونه پلویانو د پلازمینې جاکرتا په لارو کوڅو کې د انتخاباتو د نتایجو پر ضد اعتراضونه پیل کړل چې له تاوتریخوالي سره مل وو. دا جاکارتا والی او د روغتیا چارواکو ویل چې په دې تاوتریخوالي کې د درې تنکیو ځوانانو په ګډون ته کسان وژل شوي او تر 900 زیات نور ژوبل شوي. ټاکل شوی چې د انډونیسیا د اساسي قانون محکمه به د دې قضیه د اوریدو لپاره لومړنۍ غونډه د جون په 14 نیټه جوړه کړي. د انډونیسیا د ملي پولیسو ویان محمد اقبال ویلي پولیسو سلګونه کسان په بلواګانو کې د برخې اخیستو او تاوتریخوالي د هڅولو په تور نیولي. د نوموړي په وینا په دوی کې دوه تنه د هغه وسلوالې ډلې غړي هم دي چې د عیش سره تړاو لري. په داسې حال کې چې د انډونیسیا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ماتې خوړلي کاندید پرابو سوبیانټو پر خپل ملاتړو د سولې ایزو مظاهرو او مقاومت غږ کړی، ولسمشر ویډوډو خبرداری ورکړی چې د بلواګرو پر ضد به سخت اقدامات وکړي. په 2014 میلادي کال کې هم د دواړو سیالان د انډونیزیا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې له یو بل سره مخ وو. هغه مهال هم پرابو انتخابات په همدې توپیر بایللی وو او د اساسي قانون په محکمه کې داوا راپورته کړې وه چې هغه مهال محکمه داوا نه و منلی. څارونکو باور لري چې ښایي د انډونیزیا د اساسي قانون محکمه دا ځل هم دا ادعا ونه مني.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو نیکی هیلي او سلامونه. د حقیقت سده د یو بل پروګرام د خبرېدو وخت را رسیدلی او د دې اونیس پروګرام اوریدو ته مو زه نسیم شفق هرکلی کوم. تاسو هم په جریان کې یاست چې په دې وروستیو کې د سولې خبرې اترې له بل هر وخت نه تیزی شوي او په تیرو سومیاشتو کې امریکایي چارواکو او طالبانو شپږ پړاو خبرې ترسره کړي. د افغانستان خلک دغو خبرو اترو ته هیلمند شوي او غواړي چې ډیر ژر بین الافغاني مذاکرات پیل او په دې هیواد کې اوربند وشي. په عین حال کې په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونه وایي چې د دوی ترڅنګ د افغانستان حکومت او خلک هم سوله غواړي، خو د دوی په خبره طالبان جنگ ته دوام ورکوي. د دې ځواکونو لویان ډیو بیتلر سره د ازادي رادیو خبریال تمیم اخګر مرکه کړي او پر دې او ځینو نورو مسایلو یې ورسره خبرې کړي. راځئ چې دا مرکه په ګډه واورو.
دیو باتلر، مننه چې ازادي رادیو ته راغلی. غواړم خپل پښتنه له افغان ځواکونو پیل کړم. اوس مهال افغان ځواکونه په تهاجمي حالت کې دي کا طالبان؟
First of all, thanks so much for having us. Thanks for what Radio Azadi does.
لومړی خو له ازادي رادیو نه مننه چې ماته یې بلنه راکړه او دا چې د اطلاع رسونې په برخه کې خلکو ته کار کوي. رادیو ډیره مهمه رسنۍ ده. دواړه په تهاجم حالت کې دي خو افغان ځواکونه د طالبانو په پرتله نه وخت لري. طالبان ډیری خبرې کوي او د ټولنیزو رسنیو نه په ګټه اخیستنې تبلیغات کوي. خو دا چې کوم یو د جګړې په ښه اړخ کې دي باید ووایم چې افغان ځواکونه په ښه موقعیت
کې
دي.
Oftentimes you'll see in the news that
بیرسله په خبرونو کې اورم چې طالبانو یو پوسټنی ولی خو اختیا د دې چې طالبان د افغان ځواکونو په تهاجمي او زموږ په هوایی عملیاتو کې ډیر تلفات ورکوي. خو خبره دلته ده چې طالبان څوک له لاس ورکوي. دواړه خواته افغانان دي او د افغانستان راتلونکي نسل باید په دې پوه شي چې دا جګړه د افغانستان د دوو راتلونکو نسلونو ترمنځ ده چې باید نوي جواب ده چې جګړه باید ختم شي او د طالبانو مشرطابنا اطاعت چې له افغانستان بهر دي د اوزوانان د وژل کېدو لپاره استوي باید ختم شي.
It's not a good situation.
Do you have numbers?
ایا دواړو خواو ته د تلفات په اړه ارقام شته؟ بله موږ ارقام لرو خو نه غواړم مشخص په دې اړه خبرې وکړم. په دې اړه د خبرو مسؤلیت له افغان حکومت سره دی. غواړم ووایم چې ډېر ځله داسې ورځې راځي چې په ورځ کې په سلګونه افغانان وژل کېږي. هر ورځ داسې نه دي، ځینې ورځې داسې دي. بیا هم افغان چې وایم هدف له دواړو خواو دی، طالبان او امنیتي ځواکونه. دا ښه وضعیت نه دی، موږ یې د دوام پلوي نه یو او باید سوله
راشي.
د
روان کال لا پایل نه تر اوسه امریکایي ځواکونو په کوم شمیر سره هوایی عملیات تر سره کړی دي؟ باید سم رقم درته ووایم تمیمه. موږ افغان ځواکونو سره له ډېر نږدې کار کوو. کله چې دوی له خپلو قرارګاګانو وسي او طالبانو سره د جګړې ډګر ته ځي، د ځمکې او هوا له لارې ملاتړ کوو. دا داسې څه نه دي چې موږ دې پرې وویاړو یا دې هم پرې خوشحاله شو. دا جګړه کېدای شي په سوله ختمه شي او موږ سوله غواړو او افغانان نور ونه وشل شي. موږ سوله غواړو.
آیا
د هوایی حملو په اړه شمیرې لرئ؟
I don't have the numbers and I apologize.
شمیرین لارم اولدی عمله بخنه غواړم. هواوی حمله تر هغه زیات دي چې لازم دي. زکه موږ نه غواړو چې جګړه دوام وکړي. طالبان د سولې ردولو ته ادامه ورکوي. د افغانستان خلکو ویل چې سوله غواړي. افغان دفاعي ځواکونه ویل چې سوله غواړي او موږ هم ویل چې سوله غواړو. خو طالبان جګړې ته دوام ورکوي. موږ کولای شو نن جګړه ختمه کړو او ډیرو هواوی عملو او افغان وژنې ته اړتیا نشته.
We wouldn't have to kill any more Afghans.
ولی کله کله په هوایی حملو کې افغان ځواکونه هدف ګرځول کیږي. تازه په هلمند کې یو شمیر افغان ځواکونه ستاسو په یوې هوایی حمله کې ووژل شول.
That's really hard for us.
دا موږ ته ستونزمنه او ځورونکې ده. دوی زموږ ګرونه لري او دوه شپې مخکې په هلمند کې زموږ خپل ورونه زموږ په حمله کې له منځه ولاړل او وضعیت ډېر ستونزمن دی. د وضاحت لپاره باید ووایم چې هلته د پولیسو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه وه. افغان پولیسو له موږ هوایي عملیات وغوښتل. یو سوء تفاهم شوی و او موږ په دې باور وو چې هلته یوازې طالبان دي. سیمه مو په هوایي عملې سره تصفیه کړه چې دواړه افغان ځواکونه او طالبان هلته ووژل شول. خو بیا هم وایم چې دا وضعیت ډېر ستونزمن دی. هغوی زموږ ګرونه ول چې 13 کاله زموږ تر څنګ جنګېدلي ول.
18 years now they are brothers.
So how do you analyze the
جګړې اوسنۍ فصل د تیر کال په پرتله څنګه ارزوي
compared to the last year?
It's still a very difficult situation.
وضعیت لا هم ستونزمن دی. طالبان لا هم د خلکو د غوښتنې خلاف جګړې ته ادامه ورکوي او د جګړې ډګرونه لا هم له دې اړخه چې جګړې کرښې په کوم حالت کې دي یو شان دي. خو افغانان د طالبانو لور ته په ډېر شمیر سره وژل کېږي. خو هغه څه چې بدل شوي د سولې لپاره غږ پورته کول دي. موږ د تیر کال د اختر شاهدانو او دغه شان د سولې لپاره د خلکو حرکتونو د جګړې ډګر بدل کړی دی. طالبان باید وکړي زموږ پام دی او پوهیږو چې افغانان څه غواړي. وکسول غواړو او طالبان باید دا واخلي.
We want peace. The Taliban need to listen.
Do you think that this
I fikr kawi che naurin ba machi
will break
I think the stalemate will break
fikr kom da sul la para naurin ba machi hila da che zwan taliban ya haga afghan zwanan che da khpal hewat podan jingi gi da afghanistan khalak bu guri che sul gwari da khpal kali khalak bu guri che da sul la para itrazu na kawi da sul shuaru na war kawi aw sul gwari hila da che zwan taliban nur da khpal mashrtaba khabare che hata pa afghanistan ki nadi aw pa yo khuli mahal ki nasti wa nauri او ګوري چې خويندې ورونه سوله غواړي او له دوی سره یو ځای شي
د
دوی د سولې هڅو د جګړې په کمپاین څه اغیز کړی
نو
په هغه چې د دوی ناسته د جګړې په ډګر کوم ځانګړې اغیز لري کنه خو موږ د افغان ځواکونو نه د خپل ملاتړ په برخه کې جدي یو او خپل ملاتړ ته دوام ورکو موږ د ځمکې او حواله لارې او لوجستیکي اړخه د دوی ملاتړ کوو څنګه چې خبري روانې دي د غشان په جګړه هم روانه ده خو بس دومره چې طالبان وغوړي موږ چمتو یو چې ان اوس جګړه ختمه
که طالبان د سولې په خبرو کې هوکرې ته ونه رسیږي ستاسو راتلونکي پلان څه دی
که حاضر نشي په دې معنا چې د افغانستان د خلکو حق نه اوري او له بده مرغه په دې معنا بوي چې موږ له جګړې او له افغان ځواکونو خپل ملاتړ ته تر کومه پورې چې اړتیاوي دوام
ورکړو
لیدل کېږي چې امریکا طالبان سولې ته هڅوي خو که هوکړه ونه شي د جګړې د دوام شدت چې تاسې وایې څومره به وي
څومره شدید چنن دی دوام وکړي جګړه ډیره شدیده او توند ده په ژمي کې مو قوي جګړه درلوده په پسرلي او اوړي کې به هم روانه وي خو دا زموږ او د افغانستان د خلکو د غوښتنې خلاف ده هغوی سوله غواړي خو طالبان سوله ردوي فکر نه کوم چې سیمه ایز طالبان هم د جګړې د دوام غوښتونکي وي دوی جګړه کوي ځکه ورته ویل شوي چې باید جګړه وکړي د هغو کسانو لخوا چې په افغانستان کې نه دي او له بده مرغه طالبان ملکي خلک هم په ډېر شمېر سره وژني
at a much higher rate than should be today.
Let's pretend that we
کدا چې وګورو چې طالبان سره سولې ته ورسېدو هغه څه چې طالبان یې غواړي لدغه هیواد د بهراني وزواکونو وتل دي او دا پیشبینی وکړو چې دوی هم وتل خو مشت نور غواښونه هم شته لکه دایښ دله یا شل نوري تورستي دلی چې افغان او نړیوال چارواکو یې په دغه هیواد کې فعالیت تایید کړی دي دوی په وړاندې به جګړه څنګه وي
sit here and pretend what will happen in the future but I can talk about
کبه څه پیښ شي په دې اړه وړاندې نه نشم کولای خود دایښ او لورو ترګرو ډلو پاړه باید وایم چې دایښ نه واځي د افغانستان بلکې د ټول نړۍ لپاره یو غواخ دی او باید چې ټول نړۍ یې باندې ښنه کوي موږ امریکایي ځواکونه او یو څلويخ نور ائتلافونه چې موږ سره دي باندې ښنه کوي موږ ټول یو څلويخ ملیتونو هدف په افغانستان کې د ترګرې لمنځه وړل دي موږ درته د خپل هیواد او افغانستان د ساتنې لپاره یو موږ به د دایښ ډلې پوړاندې ګړې ته د امور او په دې برخه کې د افغان ځواکونو ملاتړ غواړم چې زموږ خه شریکان دي خو دا هیڅ رښتیا هم چې لوی ستونزه ده او باید لمنځه یوړل شي
So do you believe that Afghan forces
I فکر کوم چې افغان ځواکونه د نړیوالو ځواکونو لملاتړ پرته ل طالبان ورسته ل نورو ترهګرو دلو سره د مخامخ کېدو جوګه دي
I think that
دایښ واځي په دې هواد کې نه دی په ټولې نړۍ کې دی او نړۍ باید په وړاندې جګړه وکړي هغه کار چې دایښ په سوریه کې کوي دلته هم کوي نو ځکه دا واځي د افغان ځواکونو لپاره ستونزه نه بلکې د ټولې نړۍ لپاره یو ستونزه ده نو ځکه ټول نړۍ باید په وړاندې ودرېږي
نو افغان ځواکونه هغه سره د مخامخ کېدو ورتیا نه
لري
دلته د افغان ځواکونو د ورټیا خبره نه ده بلکې افغان او نړیوالو ځواکونو سره زموږ د ائتلاف خبره ده چې له ترهګرو ځواکونو سره مبارزه وکړي هیڅ یو لورې دا نه غواړي دا ځواک بدرنګ دی چې ټول نړۍ ګواخي
but the united state
خود سولې د حق او حسو پر بنسټ چې امریکا پیل کړی تاکل شوې چې له افغانستان نو ووزی نو بیا له نړیوالو ځواکونو پرته د افغان ځواکونو مخامخ کېدل څنګه ممکن دی
exactly to the
دقیقا د سولې په اړه په مواردو چې خبري شوی نشم کولای چې څه وایم خود امریکا او متحده ایالاتو تل له خپل خاورې دفاع کړي هر چیرې چې ګواخ موجود وو د نړۍ په اړه غوښه کې چې ترهګر موجود وي موږ هغه غوښته رسیدل وکړو
thank you very much for your time
thank you man thanks a lot
کیږي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې اونۍ په خبرونه کې په دې موضوع غږیږو چې ولې زده کوونکي د درس په ځای لوبو ته ډیر تمایل لري.
ما ته اوس لوبه خوند راکوي ځکه په درس کې لایقم نه یم.
هغه زده کوونکي چې د لوبو په خاطر درسونه پرېږدي نتیجه یې څه کیږي؟
اوس دا د زړم د کرکټ نه دغه شو ځکه چې ټریل مورک سلیکټ ونه شو.
او څه ډول هغه زده کوونکي درسونو ته راوګرځول شي چې ډیر وخت لوبو ته ورکوي؟
داس پروګرام ته جوړ کړي چې ته په دې وخت کې درس لوبې دی وکړه په دې وخت کې تر اوسه درس دی وای.
د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړي او زفرشته غنی وړاندې کوم. د خبرونه په پای کې راپور او ورپسې د اړوندې موضوع په اړه د خوونې او روزنې له یو متخصص سره مرکه لرو، خو اوس راپور ته غوږ شئ چې همایون هیواد یې وړاندې کوي.
که څه هم لوبې د ماشومانو او ځوانانو د روغتیا لپاره ګټورې ګڼل کیږي، خو دا یو شمېر کورنیو مشران او ښوونکي شکایت کوي چې د ښوونځیو اوسني زده کوونکي د درس په ځای ډېر تمایل لوبو ته لري او هڅه یې دا وي چې ډېر وخت په ښوونیزو مرکزونو کې د زده کړې یا مطالعې په ځای د لوبو او تفریح په میدانونو کې تیر کړي. ډېر کله داسې هم پېښېږي چې دا زده کوونکي ښوونځیو ته نه ځي او له کورنۍ څخه په پټه یو او بل ځای لوبې کوي. دا چې ولې ځینې زده کوونکي له درس څخه لوبو ته ډېر ارزښت ورکوي، درې زده کوونکي چې د لوبو په میدان کې ورسره مخ شوم په همدې اړه راته غږېدلي.
زما نوم الیاس دی. والا د لوبو په میدان خوشحاله یو ځکه چې موږ مکتب ته ځو، هلته صحیح درس نه وي نو استادان نه وي، ماحول د مکتب صحیح نه ده، چوکۍ نه وي نو استادان هم نه راځي او غالمغال کتابونه اسې غواړو چې موږ یې وایو هغه داسې معیاري نه دي کتابونه صحیح نه ویل کېږي.
نوم واحد الله ده د موسی ولسوالۍ اوسېدونکی یم. موږ ته لوبې ځکه خوانه کوي انډیوالان یې خپل سات تېرو مکتب کې داسې یو لکه غلامان چې د استاد خبره ونه منو راسي دتي تر هغوی چې زړه یخ سوی نه وي موږ وښي.
نوم مې عبدالبصیر ده، د اووم صنف زده کوونکی یم. ما ته اوس لوبه خوند راکوي ځکه په درس کې لایقم نه یم، داسې درس مې زده کېږم نو بس لوبه کې تکړه یم او لوبه ما ته خوند راکوي ځکه څه لوبه کې موږ کوي میچ کوو په ښه لوبو کې یا کرکټ واخلو یا بیټنګ کې تشویقیږو. درس کې موږ له وړکتوب تشویق سوي نه پوښتنه نه ده اشکه سوې.
په ښوونځیو کې د امکاناتو کمی د ځینو استادانو بد چلند نصاب او نور مسایل سبب شوي چې زده کوونکي په ښوونځي پورې زړه ونه تړي او لویه هیله یې د ښوونځي ژر رخصتېدل وي. د میدان وردګو اوسېدونکی نسیم سبا که څه هم لوبې د ځوانانو لپاره یوه اړتیا بولي، خو د ده په باور زده کوونکو ته دا فکر ورکړل شي چې زده کړې د ژوند مهم لومړیتوب دی.
متاسفانه ووایم چې دا ستونزه جدي شوې ده په دې وروستیو کې او حتی د مکاتبونه او ښوونځیو نه شاګردان د درس په وخت کې فرار کوي یا تښتي لوبو میدانو او د لوبو ځایو ته ځي. په اصل کې لوبې هم یو ضرورت دی د ژوند، خو موږ معمولا د افراط او تفریط ښکار ګرځو. په دې برخه کې باید یو پوهاوی وي، د کورنۍ د سالم مدیریت موجود واوسي او د ښوونکو له طریقه هم باید په دې وپوهول شي چې زده کړې یې مهم او اولی ګام دی او په دې ګام کې باید دی استواره او محکم واوسیږي.
شهاب هغه ځوان دی چې د لوبو لپاره یې خپل درسونه پرېښي وو، خو بیا یې هم په لوبو کې پرمختګ ونه کړ او اوس په یو دوکان کې کار کوي.
ما چې بیا کرکټ سره مې ډېر شوق او درس هم هسې ویلم خو داسې زیاد نه، ډېرې لوبې هم کړي دي. زما خپل عمر مې 20 کاله دی نو داسې ووایه چې د 10 کلنۍ نه ما کرکټ کوو، خو بس اوس دا د زړم د کرکټ نه دغه شو ځکه چې یو ځای کې ټریل مورک سلیکټ ونه شو دویم دفعه. په دریم دفعه باندې یعنی زړه یې راته وو که نه چې ما بیخي کرکټ نه و کړی او دا د کرکټ وخت ما درس ته ورکړی وو، نو زه 100% اطمینان یم چې زه به اوس پانتون کې اول نمره به مزم.
د لوبو په میدان کې هغه ځوانان تشویقیږي او نوم یې هر ځای یادیږي چې ښه لوبه کوي. بشیر دریز وایي زده کوونکي که د درس په برخه کې هم په ورته ډول تشویق شي نتیجه به یې ډېره ښه وي.
په یو ښوونځي کې یا یو صنف کې اول نمبر کېږي، باید د ښوونځي په کچه ورته یو ډول پروسه پلی شي، تر څو هغه د ټول ښوونځي په کچه، همداراز ټول کلي په کچه باندې هغه مطرح شي، تر څو نور چې د ښوونځي کې دي دوی په دې برخه کې کوشش وکړي چې څنګه درس ووایم او څنګه دغه نوم چې نن احمد ترلاسه کړی سبا زه ترلاسه کړم. همداراز په کور کې چې کوم زوی یې مشر یا کشر ښه سبق وایي، ښه پارچه راوړي کور ته، نو هغوی ته یو ډول ډالۍ په پام کې ونیول شي چې هغه نه یوازې ده چې کور کې ورته ورکول شي، بلکې خپلوان دوستان ورته راوغوښتل شي، د هغو له مخې ورکول شي، تر څو د هغوی کورنۍ چې هغه ترونه دي وریرونه دي، هغوی هم دغه نه یو روحیه واخلي او نسبت زیات سپورت ته، ښوونې او روزنې ته او تعلیم ته هم پام وکړي.
ارواپو کامیار وایي زده کوونکي باید له لومړي سره په رواني ډول ښوونځي ته تیار شي او داسې روحیه ورکړل شي چې له زده کړو سره یې علاقه ډېره شي. د زیاتوي هغه زده کوونکي چې لوبو ته ډېر وخت ورکوي باید ورو ورو یې د لوبو او شوخی وخت کم شي او د درس وخت یې ډېر شي.
آموزش اونا به شکل صورت بگیره که هم یک چیزی از تفریح داشته باشه.
زده کړه باید په داسې ډول وشي چې هم تفریح پکې وي او هم زده کړه. کله چې یو ماشوم وړکتون یا ښوونځي ته ځي ډېره شوخه راوي کوي او د زده کړو په محل هم ډېره شوخی کوي، خو د وخت په تېرېدو سره باید موږ ورو ورو د شوخۍ ګرف پرې راټیټ کړو او په پای کې به تر ډېره یوازې د زده کړو اړخ پاتې وي. یا هم د لوبو او زده کړو په یوځای کولو سره داسې یو فضا رامنځته کولی شو چې تنکي ځوانان په باطن کې رضایت ته ورسیږي او هم په ظاهره مسؤلیتونه ومني، ځکه یو ماشوم په ذهن کې خپل راتلونکی نه سنجوي. دا چې راتلونکی نه سنجوي له راتلونکو مسؤلیتونو څخه هم خبر نه وي. دوی له اوه کلنۍ تر اتلس کلنۍ پورې ورو ورو له مسؤلیتونو سره آشنا کیږي، بیا کولی شي د خپل راتلونکي په اړه فکر وکړي،
بعدش امیدانه به آینده خود فکر وکنه.
سلام، زه همایون شمسخان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسولې ده او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدف ته ورسیږي.
دا چې ولې زده کوونکي د درس په ځای لوبو ته تمایل لري او څه ډول دوی د لوبو تر څنګ درس ته هم هڅول کېدای شي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد په افغانستان کې د نبراسکا پوهنتون د ښوونې او روزنې د برخې له مسؤل عبدالغفور عماد سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
علت یې څه دی چې زده کوونکي دا خوښوي چې ډېر د لوبو په میدان کې اوسي، نه په ښوونځي کې یا په داسې ځای کې چې د دوی مخې ته کتاب ایښی وي؟
تقریبا څو عامله دي. اول عامل یې ښوونځی ده. متاسفانه چې معلم ټول درسونه ذهني بڼه لري، ورته وایي چې دوه جمع درې پنځه کېږي، چون په دغسې نسال کې ماشومان یا اطفال د ذهني فعالیتونو د جذب زیات توانایي نه لري، بلکې د عملي او د حسي او حرکي فعالیتونو په واسطه جذب کولای سي. دوم، د مکتب فضا صمیمي فضا نه ده. اصلا مکتب یا ښوونځی د شاګرد دوهم کور ده او دلته زده کړه د جبر له زور له لارې ده، هیڅ تشکیل لارې نه ده، او فضا صمیمي نه ده چې شاګرد د خپل دوهم کور وبولي. محبت سره نسته، د شاګرد خواستو مطابق درس نه ده، د معلم د خواستو مطابق درس. څه چې معلم غواړي هغه په شاګرد باروي، څه چې شاګرد غواړي زده کوونکی غواړي هغه نه ورته ورکول کیږي. طبیعي خبره ده، حساب نمایسته کیږي.
ځینې زده کوونکي چې له شپږم ټولګي پورته دي تر دولسم ټولګي، هغوی هم د هغو کسانو په څیر چې له شپږم ټولګي ښکته دي دغه ستونزه لري.
دا خو اساس دی. نفر راځي سګرټ څکوي په اول دوم دریم کې ته اداره نه کوي، بیا نو په دولسم سیم کې هغه اداره کولی شي او عملي شي، ځکه دا خو د ده خاصیت ګرځي. یو شی خاصیت تبدیل شو خو بیا نه ګرځي. نو مهمه دا ده چې په دغو دورو کې باید دا حالت له منځه ولاړ شي.
عماد صاحب، انسانان له هغو کارونو ډېر ښه خوند اخلي چې ښه یې زده وي. مثال که دغه ماشومان چې مثال لوبو کې ښه ځلیږي خو لوبې ښه زده کړي دي، اوس خوند هم ترې اخلي، تشویق کېږي هم، که نه څه ډول دوی ته د درس خوند هم ترزیق شي، یعنی په دې وپوهول شي که فرضاً تاسو په سم ډول درس زده کړئ هغسې خوند به اخلی لکه له لوبو یې چې اخلی.
دا هغه وخت کېدای شي چې دا هر نقطه چې وایي، هر کلمه چې وایي، دا په ژوند کې عملي شي، چې دا زده کړه له ژوند سره ارتباط نه ورکوي. زده کړه وایي شکل لري او په توتیواره زده کړه بدلی شي. په دې ځای کې چې موضوع ته له ژوند سره ارتباط ورکړي، موضوع ته عملي جنبه ورکړي او موضوع له ذهني شکل راوباسي عملي شکل ته راولي، بیا نو دغه به د تلوبو به ډېر ورته خوندور وي.
څنګه کېدلی شي کورنۍ او ښوونځي له هغو کسانو سره کار وکړي چې هغوی له درسه زیات تمایل لوبو ته لري، څنګه یې راواړوي دې خواته؟
بعض فامیلو کې افراد ده، بعض فامیلو کې تفرید ده. له کوره به نه وځې، له چا سره به نه غږېږې، باندې به ځې نه، بله کور کې به ناسې. دا تفرید حالت ده او هغه ضرورت لري چې باید دا کار وکړي. نو دا څنګه ووتې بس په لوبه شروع وکړه درته، او یا افراد کوي داسې داسې چې اصلا له خپل اولاده خبر هم نه ده، چې سهار ووتې تر مازدیګره پورې ورک دی، ټول عمر بې آزاد، هلته خو بل شی نشته ورته، معلومدار خبر دی په لوبه باندې کار کوي. له افراد او تفرید نه کار وانخلي، نارمل حالت یې راولي. مثلا داسې پروګرام ته جوړ کړي چې ته به په دې وخت کې لاړ سه لوبې دې وکړه، په دې وخت کې ته راسه درس دې ووایه. دا فامیل دا کار وکړي او دوی به خوشحال هم وي، ځکه لوبه وخت به لري. هته له کور ته راغې به ورته وایي لوبې دې وکړې، وو څومره دې وګټلې، تا وګټه که مقابل کس وګټ، ډېر ښه زوی، ډېر ښه کار وسو. دا تشویق دی خپل ذهن کې، نن دې ډېر ښه درس هم ووایو او ښه توپ دې هم وکړي، موږ هم خوشحاله، ته هم خوشحاله، سبا که نور درس پرې ووایي بل توپ هم درته راوړه. فضا صمیمي وګرځوئ او د ذهني تدریس په جای باندې عملي محسوس او حرکي تدریس وکړي. ډېر مضامین د لوبه په شکل باندې خپله شاګردان اجرا کړي، بیا به نو شاګرد بالکل دې ته متوجه، ځکه لوبې به کوي. کاسا کې په یو خولۍ کې په یو کارتن کې د الفبې تورې اچوي، ورته وایي سره سه یو دانه وباسي، کار چا وایسته د چک چک کوو. دا لوبه دی غریب پار، بل لوبې ته حاجت نشته.
نو اوریدونکو، دا د دې اونۍ د تاندې څانګې خبرونه تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.